سهار 8 بجې شوې. په پیښور کې افغان کونسل جنرال وایي پاکستان افغان کډوالو ته د رواني میاشتې تر پایه هیواد ته د ستنېدو امر نه دی کړی. په خوست کې د مرغانو د انفلونزا ناروغي د مرغانو د والګي مثبتې پیښې تشخیص شوې دي او د ازبکستان او تاجکستان وګړي به ډېر زر له ویزې پرته د یو بل هیوادونو ته سفر وکړای شي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره دا موري چې ټاکل شوی دا د داعش د زپل لپاره په افغانستان کې نور امریکایي روزون کې وګمارل شي څو د داعش په وړاندې په روان ژمي کې عملیات چټک شي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړي خبرونه ده. دا ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د خپلو څیړونو لپاره د یو هیئت په استولو غور کوي. سل ګرجستاني پوځیان پرون د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په لور پسېدلې دي. تاجکستان او ازبکستان د خپل وګړو لپاره د یو بل هیوادونو ته له ویزې پرته په تګ راتګ موافقه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د یو هیئت د استولو په اړه څیړنه کوي. د امنیت شورا رئیس ویل افغانانو سره د خواخوږی خودل او له چارواکو سره لیده کاته د دې سفر هدفونه دي. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف چې هیواد اوس مهال د امنیت شورا مشر کوي پرون په نیویارک خبریالانو ته وویل د دې شورا پلاوی غواړي د افغانستان وضعیت له نږدې وګوري. ښاغلي عمروف زیاته کړې د امنیت شورا غړي په تیرو اوو کلونو کې افغانستان ته نه دي تللي او دا سفر به دوی ته دا امکان برابر کړي چې د خلکو اړتیاوې درک کړي. عمروف هیله څرګنده کړه چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي خو نوموړي د دې غونډې او افغانستان ته د امنیت شورا د هیئت د سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل. خیرات عمروف همداراز وویل د امنیت شورا غړو موافقه کړې چې په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ ترمنځ د اړیکو ټینګولو لپاره یوې هر اړخیزې تګلارې اړتیا لیدل کېږي. سل ګرجستاني پوځیان پرون د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د دندې ترسره کولو لپاره د افغانستان په لور خوځېدلی. د ګرجستاني سرتیري په مزار شریف کې دنده ترسره کړې او د ناټو په اډه کې بځای پر ځای شي. د پوځیانو ته د دوو میاشتو لپاره په ګرجستان او د شپږو میاشتو لپاره په جرمني کې پوځي روزنه ورکړل شوې ده. دا انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غوراوي کمیټي پروند دي کمیسون د ویته چې څوکې لپاره درې کاندیدان جمهور ریاست ته ورپېژندل دي. په ورپېژندل شو کاندیدانو کې سید حفیظ الله هاشمی او الرحمن رودوال او عبدالقادر زازی شامل دي او اوس په ارګله د ډلې څخه یو تن د کمیسون د غړیتوب لپاره غوړي کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ دا کرکټ د غوړه لیک لوب تړون پرون له یو هندي شرکت سره په کابل کې لاسلیک شو. افغان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ د غوړه لیک د لوب لمړی پړاو سکال په اکتوبر میاشت کې پیلېږي. په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د شپږیزې په نوم د کرکټ د سیالیو کلنۍ لړۍ هم ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر لطف الله ستانکزي ازادي رادیو ته وویل چې د غوړه لیک سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي.
کورنی کرکټ په چوکاټ کې دی، دا به خپل ځای باندې پاتې کیږي. افغانستان پریمیر لیگ بل نړیوال لیگ دی د شراوریزو لوبو، چې دا لوبې به په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي.
دا غوړه لیک د سیالیو تړون د افغانستان د کرکټ بورډ د مشر شکر الله عاطف او سنیکسر سپورټس په نوم د هندي کمپنۍ د استازي لخوا لاسلیک شو. د کرکټ بورډ چارواکي هیله مندي چې دا لړۍ به هم افغان لوبغاړو ته د نړۍ لاتلو لوبغاړو سره د لوبېدو موقع برابر کړي او هم به د کرکټ بورډ لپاره د مالي عاید سرچینه شي. تاجکستان او ازبکستان د خپل وګړو لپاره د یو بل هیوادونو تلویزی پرته پر تګ راتګ موافقه وکړه. د تاجکستان د رسنیو د ریپورټونو له مخې دا موافقه د شنبې ته د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف د پرونی سفر په ترڅ کې شوې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. روسیې د امریکا په سنا کې د ډیموکرات ګوند استازو هغه تازه رپورت رد کړ چې وایي مسکو د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کوي. د امریکا په سنا کې د ډیموکراتو استازو دا رپورت د چهارشنبې په ورځ خپور شوی. دا لومړی ځل دی چې د امریکا د سنا غړي په رسمي توګه روسیه د 2018 کال په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورنوي. په دې رپورت کې د امریکا د سنا ډیموکراتو استازو د 2 لسیزو څخه په زیاته موده کې د اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې د اغیز لپاره د روسیې هڅې څېړلې. خو د کرملین ویان دیمیټری پیسکوف تیره ورځ وویل ټول هغه تورونه چې د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه لګول شوي بې بنسټه دي. پیسکوف همدارنګه زیاته کړه چې دا ډول تورونه د امریکا او روسیې دوه اړخیزې اړیکې نورې هم خرابولی شي. مسکو تر دې مخکې هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ټرمپ په پلوي هر ډول لاسوهنې تورونه رد کړي دي. دو فلسطینی ځوانان پرون د غزې په ترنګ کې نابلوس ښار ته نږدې د اسرایلي پوځیانو په ډزو وژل شول. دا رپورټونه له مخې دواړه ځوانان 14 کلن وو. د روغتونونو چارواکو او عیني شاهدانو ویلي یو ځوان هغه مهال وژل شو چې یو شمېر فلسطینیان او اسرایلي پوځیان په ډبرو وویشتل او هغوی ډزې پرې وکړې. د اسرایلو د پوځ یو ویاند ویلي شاوخوا 50 تنو فلسطینیانو د پوځیانو خبرداري ته پاملرنه ونه کړه او دوی یې په ډبرو وویشتل. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي دوهم ځوان نابلوس ښار ته نږدې په بورین سیمه کې د اسرایلي سرتیرو په ډزو وژل شوی دی. او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خټو د پراخو سیلابونو له کبله 10 کسان مړه شوي او 8 نور نادره کړي. د خټو د زورورو سیلابونو دې لړۍ د کالیفورنیا ساحلي ښارګوټي مونتیسیتو ځپلې ده. سیمه ییزو چارواکو پخواني رپورټونه چې ګنې په پیښه کې 8 کسان نادره شوي رد کړي دي. تاسو موږ غږله ازادي رادیو نو اوري دوستانو خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو .com کې هم هر وخت چې وغواړي کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې اداري پټونو موضوعات لرو. رپورټونه وایي چې د امریکا پوز د داعش ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو په مقصد غواړي له را روان پسرلي مخکې افغانستان ته نور روزونکي او پوځي تجهیزات واستوي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره مو په پیښور کې د افغان جنرال کونسل موین مرستیال لاغه څرګندونو خبرو چې وایي پاکستان افغان کډوال ته د روانې میاشتې تر پایه هیواد ته د ستنېدو هیڅ امر نه دی کړی. په خوست کې د مرغانو د انفلونزا ناروغي خبره شوې ده او ځینې مثبتې پیښې تشخیص شوې دي. همدارنګه په اروزګان کې بیا په ماشومانو کې د شری ناروغي پراخه شوې ده. په دې دواړو مسلو له دواړو ولایتونو رپورټونه لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د ازبکستان او تاجکستان وګړي به ډېر زر له ویزې پرته د یو بل هیوادونو ته سفر وکړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې دا موضوع څېړو. په اونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی له یاده مه باسئ. ازادي رادیو اوري رپورټونه وایي چې د امریکا پوز د داعش ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو په مقصد غواړي له را روان پسرلي مخکې افغانستان ته نور روزونکي او پوځي تجهیزات واستوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سلاکاران د افغان هوایي ځواک د بې پیلوټه الوتکو لپاره تخنیکي پرسونل روزي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان پوځي او نړیوالو ځواکونو په ګډه د داعش ډلې د له منځه وړلو هوډ کړی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
متحد ایالات په پام کې لري چې د جګړو پر راتلونکي فصل کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو لپاره افغانستان ته نور محارب روزونکي اضافي بي پيلوټه الوتکې او تجهیزات واستوي. د سپینې ماڼۍ او پنټاګون چارواکو وال ستریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې شاوخوا 1000 تنه اضافي پوځي روزونکي او ګڼ شمېر جنګي او کشفي بي پيلوټه الوتکې افغانستان ته استول کیږي څو په هوایي حملو او استخباراتي عملیاتو کې کار ترې واخیستل شي. افغانستان ته د اضافي امریکایي روزونکو او پوځي تجهیزاتو استول د متحده ایالاتو او افغانستان د رسمي سرچینو لخوا تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش ډلې پر ضد په پوځي عملیاتو کې د امریکا د پوځ ترڅنګ د افغان هوایي ځواک ونډه هم مهمه ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تیر شپه ازادۍ رادیو ته ویل چې د افغانستان او متحده ایالاتو پوځونه د خپل نوې ستراتیژي لمخه همکاري سره کوي.
ایالات متحده امریکا از ټکنالوژي در محلات کې مهو نیاز
ده. د امریکا متحد ایالات بل د ټکنالوژي څخه په هغه ځایونو کې کار واخلي چې موږ ورته اړتیا لرو. البته له هغه الوتکو څخه چې موږ ته یې راکړي هم د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد په عملیاتو کې کار اخیستل کېدای شي. د مسلې هم زمونږ او هم د متحد ایالاتو په ستراتیژۍ کې انعکاس کړی دی. افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو او د بي پيلوټ الوتکو په ګډون د اضافي پوځي تجهیزاتو د استولو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې امریکایي روزونکو د افغان هوایي ځواک د بي پيلوټ الوتکو لپاره د پوځي پرسونل روزنه لا په خوا پیل کړي. نیوز ویک مجلې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د افغان هوایي ځواک پرسونل د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل کیږي څو داعش ډله او وسلوال طالبان په نښه کړي. په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو سره اکثرا په جګړو کې کموالی راځي او د پسرلي له راتلو سره سم د وسلوالو حملې او د افغان پوځ عملیات زیاتیږي. سکل د ژمي له پیل سره سره داعش ډلې خپلو بریدونو ته دوام ورکړ او یو زیات شمیر افغانان چې ډیری ملکي وګړي وو په دې حملو کې مړه او ټپیان شول. موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستان او تاسو زموږه غلا ازادي رادیو نوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د منځنۍ صفه دول شپږ نوي او د افغانستان په غنو خارونو کې د فم په 3.5 اوریدل شي. په نړۍ کې د داعش د وسلوال ډلې د فعالیتونو په اړه یو ریپورت لرو. وروسته لدی چې د داعش ډله په عراق او سوریه کې وځپل شوه، د دې ډلې خلافت یوازې تر ټولنیزو رسنیو په نړۍ کې محدود شوی، خو متخصصان وایي چې په ټولنیزو رسنیو هم د دې ډلې فعالیت د پخوا په مقایسه کم شوی. ملالې بشیر په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ریپورت جزئیات دروړي.
په 2015 کال کې کله چې د داعش ډلې جنگیالیو د ایتالیا په اندازم ځکه لاندې کړې وه، دوی پر انټرنیټ هم پراخ پروپاګاندا کاوه. خو نن د داعش ډلې مشران یا مړ دي او یا هم د تیښتې په حال کې دي. همداراز پر ټولنیزو رسنیو د دې ډلې حضور هم هغومره نه دی لکه پخوا چې وو. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د داعش ډلې رسنیز دفترونه وران سوي دي. باقي پاتې پروپاګاندا کوونکي له انټرنیټ سره د وصل پاتې کېدو له ستونزې سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نړیوالی استخباراتي ادارې په نقشه کوي. د لندن د کینګز پوهنتون څیړونکی چارلی وینټر له کلونو راهیسې د داعش ډلې د مخابراتو سیستم مطالعه کړی دی. وینټر فرانسې خبري اژانس ته ویلي داعش ډله د نومبر په 8 او 9 نیټه پر ټولنیزو رسنیو په بشپړ توګه چپ سوه او دا یو بې ساری اقدام و چې د دې ډلې جنګیالي د پوره 24 ساعتونو لپاره غیر فعال شول. په 2015 کال کې کله چې داعش ډلې د عراق او سوریه پر 8 میلیونه وګړو واکمني کوله، له لویدیځې افریقا نیولې تر افغانستان پورې له 18 بیلابیلو رسنیزو دفترونو فعالیت کاوه. خو فرانسې خبري اژانس د شاغلي وینټر له قوله لیکلي د دسمبر تر میاشتې پورې د داعش ډلې 3 په 2 کې رسنیز دفترونه په بشپړه توګه چپ سوي دي. د 2018 کال په مارچ میاشت کې عراقي ځواکونه په موسل کې له داعش جنګیالیو سره په جګړه بوخت وو. د فرانسې خبري اژانس یو خبریال توانېدلی چې د داعش ډلې د یو وران سوي رسنیز دفتر په اړه راپور ورکړي. د خبریال په وینا دغه دفتر د سیمې په یو ګران بیه ودانۍ کې موقعیت درلود او د سوځېدلو دیوالو ترمنځ د کمپیوټرونو، پرنټرونو او خبرونکو ماشینونو پرزې پاته وي. له هغه راهیسې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف الوتکو چې د داعش په وړاندې جګړه کوي په دوامداره توګه د داعش د مخابراتي پرسونل د وژل کېدو خبرونه ورکول چې ډیری یې په هوایي بمباریو کې وژل سوي وو. په 2014 کال کې د سوریه په شمال کې په هوایي بمباریو کې د محمد العدناني په نوم د داعش ډلې یو ویاند هم وژل سو. د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې دوی اوس له خپلو پلویانو غواړي چې پر خپلو بنسټونو حملې وکړي او له منځه یوسي. راپور وایي چې د داعش ډلې جنگیالي د دغو پیغامونو لپاره د انټرنیټ له هغې برخې کار اخلي چې تر قانوني چوکاټ لاندې راوړل یې تقریبا امکان نه لري.
په پیښور کې افغان جنرال کونسل وایي پاکستان افغان کډوالو ته د روانې میاشتې تر پایه هیواد ته ستنېدو هیڅ امر نه دی کړی. موین مرسیال تیره ورځ په پیښور کې د ازادي راډیو همکار ته وویل پاکستان د ثبت شوو کډوالو د پاتې کېدو قانوني موده غځولې او روانه میاشت په کابل، اسلام آباد او ملګري ملتونه په پاکستان کې د افغانانو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. ځلاند یوسفزی له نوموړي پوښتنه کړې چې د کډوالو په اړه د پاکستان د کابینې د پریکړې وضاحت دې وکړي.
دا تر زیات اندازې افواهات دي. خبره په اصل کې په بل مفهوم باندې ده چې د پاکستان په کابینه کې او هغه کمیټه چې د پاکستان UNHCR او د افغان د دولت لخوا ټاکل شوې ده، هغه په دې انداز کې ده چې د افغان مهاجرو د وتلو په اړه د جنوري تر اخره پورې باید پروګرامونه تر نظر لاندې ونیول شي. دا چې پروګرام تر نظر لاندې ونیول شي او دا چې وویستل شي، دا دواړه خبرې سره فرق لري.
د سفرن وزارت داسې تصمیم نیوي چې تاسو سره یا د افغان چار نور اړوند چې کمیداری دی سره خبرې وکړي چې تر کله پورې کېدی شي چې افغان کډوال دلته نه وځي.
افغانستان دولت د کډوالو ځای په ځای کېدو لپاره پروګرامونه لري، لیکن د لنډې مودې لپاره به دا ډیره مشکله وي چې د 2 میلیون نه زیات افغانان دې د پاکستان نه په افغانستان کې په لنډ موده کې ځای په ځای شي. د دې لپاره به هم فرصت وي، د دې لپاره به هم وخت په نظر کې نیول کیږي، د دې لپاره به دننه په افغانستان کې د ځای په ځای کېدو او د ژوند د وسایلو د آماده کېدو د تیار کېدو پروګرامونه په نظر کې وي. دا ټول دو جانبه او درې جانبه یا دو اړخیز او درې اړخیز مرستې دي. د UNHCR افغانستان او پاکستان د حکومتونو په همکارۍ سره
کډوال دی غوي چې موږ واپس تلل غواړو، خو افغانستان ته ګزونو الته کې افغانستان دولت یا حکومت دغې د پر تیاریاں نه نکړي.
مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د دې خلکو لپاره یو د ځای په ځای کې دوه مسله، د ژوند معیشت مسله او د امنیت مسله باید په نظر کې وي. د افغانستان دولت د هغه وخت نه چې نوې حکومت ډاکټر اشرف غنی په مشرتابه رامنځته شوی دی، اولین پروګرامونه د مهاجرو د ځای په ځای کېدو دي.
موین مرستیال په پیښور کې افغان جنرال کونسل چې تاسو سره د افغان کډوالو په اړه مرکه اوریده. دوستانو اوس هم کابل ته ځو. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي 2010 میلادي کال د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره یو بد کال و. د دې کمیټې رئیس پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل په 2010 کال کې لږ تر لږه 60 خبریالان وژل شوي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي 2010 میلادي کال د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه کال و. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وضعیت په اړه د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل، په 2010 میلادي کال کې 60 خبریالان د تروریستي ډلو لخوا وژل شوی دي.
په ایس سال ما 169 مورد تهدید
په دغه کال کې موږ د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي او غوښونو 169 موارد لرل چې په دغه کې 60 د خبريالانو د وژلو پیښوي، او دا یو به سارش مېره ده ځکه چې موږ هیڅ کله په یو کال کې د 60 خبريالانو د وژلو پیښ نه لرلې.
د خاغلی شریفي په خبره په 2014 میلادي کال کې 14 خبريالان وژل شوی وو. د دا هم ویل چې د 13 خبريالانو د وژلو مسؤلیت د داعش د ډلې او د 2 نورو د وژلو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو دی. وسلوالو طالبانو او نورو مخالفو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دغه راپور کې راغلی چې په 2014 میلادي کال کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو قضیه 121 خو په 2010 کال کې دغه شمېره 198 ته پورته شوې ده. د راپور له مخې په دې کې د خبريالانو د ټپي کېدو 118، له دوی سره د ناوړه چلند 22، د بندي کېدو 12 او له دندو نه د لرې کېدو 6 موارد شامل دي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د خبريالانو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي لاملونه، د دغو پیښو د عاملینو د مجازاتو معافیت، د وسلوالو مخالفینو لخوا د فرهنګي مرکزونو په نښه کېدل او په مجموع کې د جنګونو او نامنیو زیاتېدل ګڼي. د یادې کمیټې رئیس اندېښنه وښوده چې که د روانې ستونزې مخنیوي ته تدابیر جدي نه شي، د افغان خبريالانو او د رسنیو د کارکوونکو ژوند به له زیاتو ستونزو سره مخ شي. ورته وخت کې د افغانستان افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي پلانونه لري. د دغه وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمی آزادی راډیو ته وویل
به خاطر تامین امنیت خبرنگارا
د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د کورنیو چارو د وزارت نوی مشرتابه د دغه وزارت د کشف استخباراتو او په مجموع کې ټولو اړوندو ارګانونو ته په شفایي او لیکلي بڼه سپارښتنه کړي چې د خبریالانو خوندیتوب په ښه توګه تامین کړي.
شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه هم د خبریالانو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې 2018 کال د خبریالانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. نای په دغه کال کې د سوارلس خبریالانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ننګرهار په ملي ټلویزیون، په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون او دغه شان په تبیان فرهنګي مرکز د وسلوالو بریدونه د تیر میلادي کال تر ټولو خونړۍ پیښې ښودل شوي چې د رسنیو په لسګونو کارکوونکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د هیل امریکایي ورځپاڼې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د امریکا د ملي امنیت د سلاکار لخوا د معلوماتو په ورکړې او له دې کاره د کابل او موسکو په هرکلی مقاله لیکلې ده. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سفیر محمود سیقال په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکړل. د ورځپاڼې په خبره په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا د سه شنبې ورځې تر غونډې وروسته وویل مکماستر د افغانستان پاره غټور معلومات ورکړل. نیپین زیاده مکماستر لډیرو خبرو سره موافقه خودلې ده. هغه ویلي د امریکا د ملي امنیت سلاکار خغلی مکماستر په افغانستان کې د امریکا او روسیې د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د هیل لیکلي د ترامپ اداره د خپلې انتخاباتي ژمنې په خلاف چې ویلي وو د افغانستان جنگ به ختموي، ځکه لګښت یې 100 میلیارد ډالر بلل شوی، اوس په دې هڅه کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان مرسته جلب کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په پاکستان د امریکا د مرستو د بندېدو او له چین سره دغه هیواد د نږدېوالي په اړه یو مطلب لیکلی دی. ورځپاڼې د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګیر خان په حواله ویلي چې د پاکستان مجازات به دا هیواد د امریکا د لویو سیالانو خواته ورنږدې کړي. امریکا تیره اونۍ اعلان وکړ چې پاکستان سره 2 میلیارد ډالر پوځي مرسته بندوي او دلیل یې دا راوړ چې دغه هیواد په تیرو 15 کلونو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا میلیاردونه ډالر خوړلي دي. امریکا وایي پاکستان له ترهګرو سره مبارزه نه ده کړې او هغو ترهګرو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې په امریکایانو حملې کوي او دا هیواد بې ثباته کوي. چین د امریکا د دریځ په خلاف د پاکستان ملاتړ وکړ او ویل چې هیواد دی له ترهګرۍ سره په سیمه ییزه مبارزه کې لیوالتیا لري، خو د یو بل د تورنولو او فشارونو ملاتړ نه کوي. وال سټریټ ژورنال پانی د سٹاکهولم د سولې نړیوال څېړونکو انسټیټیوټ په حواله ویلي پاکستان د چین د وسلو تر ټولو لوی پیرودونکی دی او له 2011 کال راهیسې د پاکستان د دفاعي اړتیاو په پوره کولو کې امریکا شاته پریښې ده. ورځپاڼه ویلي د چین او پاکستان اړیکې به تر دې هم زیات شي، د ته په کتو چې د یو کمربند یو لار لویه پروژه لري او چین د اټومي تاسیساتو په جوړولو کې له پاکستان سره همکاري کوي. ځینې امریکایي چارواکي بیا پاکستان کې د چین رول د امریکا لپاره ګواښ نه بولي، خو د بیجینګ د نفوذ د پراخېدو یو لار یې یادوي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د اداري فساد په وړاندې افغاني شبکه د فساد په وړاندې د حکومت هڅې ستایي او ټینګار کوي چې اوس هم یو شمېر زورواکي د فساد په وړاندې په مبارزه کې خنډ دي. د دې ادارې رئیس خان زمان امرخیل د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل حکومت باید له فساد سره مبارزه په نور جدیت مخ ته یوسي. رحمت الله افغان له کابله تفصیل لري.
د اداري فساد پر وړاندې افغاني شبکه وای په تیرو څو کلونو کې زورواکو په نظام کې دننه نفوذ کړی چې په یو نه یو ډول یې دغه مبارزه له ستونزو سره مخ کړې ده. د دغه شبکې رئیس خان زمان امرخیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له فساد سره د حکومت روانه مبارزه د ستایلو ده، خو په خبره یې د نظام په دننه او له نظام بهر زورواکو دغه مبارزه اغیزمنه کړې ده.
فساد پر وړاندې هر اقدام کوي، کوچنی دی او که غټ دی، باید وستایل شي. او زورواکان چې دوی هغه اصلاحات پر حکومت غوړی دی او په مخ کې خان ګری ازن زو وکان په ټول نظام وسن کې داخلي
خغلی امر خلوی نړیوال ټولنی او عام افغانانو په دې برخه کې د حکومت له هڅو ملاتړ کړي او حکومت هم باید دغه مبارزه په جدیت سره مخته یوسي. د سرګندونې داسې محل کېږي چې روان اونۍ د فساد د لوی جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د کورنیو چارو او حج او اوقاف وزارتونو پخوانی او برحال لوړپوړي چارواکي او د بلخ د ولایتي شورا غړي له دندې نه د ناوړه استفادې په تور په بند محکوم کړل. د فساد د لوی جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د راپور له مخې د 1590 لمریز کال راهیسې یعنې د دغه مرکز د جوړېدو او فعالیت راهیسې دوی تر اوسه د اوسني او پخواني حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي په علني ډول په بند محکوم کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون غړی محمد عبدو کڅه هم د فساد پر وړاندې په مبارزه کې د حکومت هڅې مهمې بولي خو وایي دغه هڅې بسنه نه کوي. بلخو د افغانستان جمهوري ریاست وایي د فساد پر وړاندې مبارزه زیات وخت اړتیا لري خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې شوي اقدامات ګټور دي. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي له شک پرته د فساد پر وړاندې مبارزه زیات وخت اړتیا لري او سخته ده. حکومت اقدامات چې سوي دي ډیر ښه ول. ټول دغه اقدامات د حکومت د جدي تصمیم ښکارندوی کوي او هر ورځ هڅې کیږي چې شفافیت او څار زیات شي ښاغلی مرتضوی زیاتوي اوس هم د تدارکاتو په برخه کې د اصلاحاتو بهیر د دولتي ادارو په قراردادونو کې څېړنه او د فساد د لوی جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا د لوړپوړي حکومتي چارواکو محکمه هممهال روان او هڅې کیږي چې په دولتي ادارو کې شفافیت په یو شان یو ډول تامین شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون ټینګار کوي چې حکومت باید هغه ژمنې چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره کړي په بشپړ ډول عملي کړي.
د پنجاب په کوسور سیمه کې پر یوې وکلن انجلۍ د جنسي تیری او وژنې پر ضد اعتراض کوونکي غواړي چې د پیښې عملیان په علني ډول اعدام شي. د مدني ټولنو او د ماشومانو د حقونو فعالانو د چهارشنبې په ورځ په دې اړه اعتراضونه پیل کړي دي چې په ترڅ کې د دوو کسانو د وژل کېدو رپورټونه هم ورکړل شوي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د پنجاب په قصور سیمه کې لا هم د غي وکلن انجلۍ د وژل کېدو په اړه اعتراضونه دوام لري چې د جنوري پر 9 نیټه یې مړی وموندل سو.
بھائیو میرے دوستو آو میرے ساتھ مل کر ظلم کے استدام کو.
دوی له حکومت څخه د عدالت غوښتنه کوي او وایي د دې ډول پیښو عاملین باید په عام محضر کې په دار وځړول سي. د زینب پلار په دې اړه رسنیو ته وویل
زه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس او د پوز مشر نه غوښتنه کوم چې د ټولو ماشومان وي او د دې پیښې پلټنې وکړي.
د مدني ټولنو او د ماشومان د حقونو فعالان د دې اعتراضونو په لړ کې له حکومت دا هم غواړي چې په تعلیمي نصاب کې د ماشومان ته د ځان ساتنې په اړه پوهاوی ځای ورکړل سي. د وکلنې زینبې مړی د سې شنبې په ورځ د خځلو پر ډیران غورځول سوی و چې څلور ورځې وړاندې تښتول سوی و. د چهارشنبې په ورځ د قصور پولیسو ویلي و چې د ماشومې زینبې د وژنې په پلټونو کې دا معلومه سوه چې پر هغې جنسي تیری سوی دی. پولیس وایي دوی د عملینو په لټه کې دي. نن په پنجاب کې د هغو دوو کسانو مړي خاورو ته وسپارل سول چې د چهارشنبې په ورځ د اعتراضونو په ترڅ کې ووژل سوه. د راپورونو له مخې پولیس وروسته له هغه د مظاهره چیانو د خورولو لپاره ډزې کړې چې مظاهره کوونکو د پولیسو پر یوه مرکز برید وکړ. په مظاهرو کې د تاوتریخوالي رامنځته کولو په تور تر اوسه 200 کسان نیول سوي هم دي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب ادارې وایي چې د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په همدې سیمه کې نږدې 130 دا ډول قضیه سوي چې 12 ماشومان پکې تر جنسي تیری وروسته وژل سوي دي. پاکستان په 2018 کال کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو مقرره ومنله چې له مخې به د دې ډول پیښو عاملینو ته د اعدام سزا ورکول کیږي.
بلخوا د ازبکستان او تاجکستان وګړي به ډیر زر د ویزې پرته د یو بل هیوادونو ته سفر وکړی شي. د دواړو خواوو ترمنځ وروستی تفاهم لیک له لاسلیک کېدو سره ازبکستان وګړي کولی شي تاجکستان ته او د تاجکستان وګړي کولی شي ازبکستان ته د یوې میاشتې لپاره له ویزې پرته سفر وکړي. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
تاجکستان او ازبکستان د خپلو وګړو لپاره د یو بل هیوادونو ته له ویزې پرته پر تګ راتګ موافقه وکړه. د تاجکستان د رسنیو د راپورونو لمخې دا موافقه دوشنبه ته د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف د پرونی سفر په ترڅ کې وشوه. ښاغلی عارفوف لخپل تاجکستانی سیال قاهر رسولزاده سره د کتنې پر مهال وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزې د له منځه تلو تفاهم لیک به ډیر ژر بشپړ او لاسلیک شي. د دې موافقې له لاسلیک سره د ازبکستان او تاجکستان وګړي کولای شي له ویزې پرته د یو بل هیوادونو ته سفر وکړي. همدارس چارواکو ویلي چې د شوې موافقې لمخه د دواړو هیوادونو د مهمو خارونو ترمنځ د بسونو مستقیم تګ راتک به هم پیل شي. د ازبکستان او تاجکستان ترمنځ د ویزې د لمنځه تلو پریکړه لدې مخکې هیڅ کله نه وشوي او د دواړو هیوادونو وګړو د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې خورا لوی ستونزې درلودې. ازبکستان او تاجکستان چې دواړه د افغانستان ګاونډیان دي له یو بل سره 1,230 کیلومتره ګډه پوله لري. د پخوانی شوروي اتحاد لړنګې دو پر اورسته موده کې د ازبکستان او تاجکستان اړیکې تل کړکیچن پاتې شوی ځکه دواړو هیوادونو د سرحدونو اوبو د انرژي د سرچینو او ترانزیتي مسایلو پر سر تل یو بل سره لانجې درلودې. د اسلام کریموف د ولسمشری په 25 کلنه دوره کې د دې دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکیچن پاتې شول. خو ویل کېږي چې په ازبکستان کې د ولسمشر په توګه د شوکت میرزیایوف له واکمنې دو وروسته له تاجکستان سره د دې هیواد اړیکې اوس تر ډیره ښه شوې دي.
دوستانو پام دې رپورت سره ورسېدو ته نیمه بجو ته یو اربیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د یو هیئت په استبلو غور کوي. د امنیت شورا رئیس ویل افغانانو سره د خواخوږی خودل او چارواکو سره لیده کاته د دې سفر هدفونه دي. سل ګرجستاني پوځیان پرون د ناټو په مشرۍ د غوسم لاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د دند ترسره کولو لپاره د افغانستان په لور خوځېدلې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غوراوي کمیټې پرون د دې کمیسون د یوې تشې څوکۍ لپاره درې تنه کاندیدان جمهور ریاست ته وروپیژندل. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ لوبو تړون پرون له یو هندي شرکت سره په کابل کې لاسلیک شو. تاجکستان او ازبکستان د خپل وګړو لپاره د یو بل هیوادونو ته له ویزې پرته پر تګ راتګ موافقه وکړه. روسیې د امریکا په سنا کې د ډیموکرات ګوند د استازو هغه تازه رپورټ رد کړی چې وایي مسکو د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کوي. دوه فلسطینی ځوانان پرون د غزې په تړنګ کې نابلوس ښار ته نږدې د اسرایلي پوځیانو په ډز ووژل شول. د رپورټونو له مخې دواړه ځوانان 14 کلن وو او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خټو د پراخو سیلابونو له کبله 18 کسان مړه شوي او اته نور نادرکه دي. دوستانو تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. مخکې له دې نه چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو، روزګان ته ځو او دغلته د روغتیایي چارواکو له قوله اوري چې په ماشومانو کې د شری ناروغي په سلو کې اتیا زیاته شوې ده. د روزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په وروستیو کې په شری د اخته ماشومانو شمیر اتیا په سلو کې لوړ شوی چې علت یې په سیمه کې د واکسین نه تطبیق دی. په دې اړه د شریف الله شرافت راستولی رپورټ اورو، ورپسې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو او په هغې پسې بیا د ماشومانو د حقونو پروګرام له یاده مباسئ.
د غلطنې وازی په شری ناروغي د اخته ماشومان شمیر زیات شوی، بلکې رواني جګړې زیات شمیر شزی او نارینه هم په رواني ناروغي اخته کړي دي چې اوس علاج پرته له بهر نه په کور دننه کې ډیره ګرانه خبره ده. د دغه ولایت د ولایتي روغتون د داخله برخې مسؤل ډاکټر زیول رحمان نیازی د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په شری ناروغي اخته دغه ماشومان د ترینکوټ شارته له لیرې پروتو سیمو څخه د جګړو له کبله راکډه شوي دي. نوموړي وایي ځکه په شری ناروغي د اخته ماشومان شمیر زیات شوی د دې په خبره چې لامل یې په سیمو کې د واکسین نه تطبیق دی. ښاغلی نیازی زیاتوي چې د دې په لټونو او پایلو شوډلې چې دغه ماشومان ته تر اوسه پورې واکسین نه دی ورکول شوی، نو ځکه په دغه ناروغي اخته شوی دي.
په دې نږدې وخت کې د اورزګان ولایت په مرکز په ترینکوټ کې د شری واقعیت ډیر زیات شوی دي چې لامل هم د واکسین نه تطبیق دی. تقریبا د 80% واقعیت دغه یعنی نظر د پخا پر طلبان ډیر شوی.
شری یو خطرناک مرګونی او ساري ناروغي ده چې له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالېږي او زیاتره هم ماشومان پرې اخته کیږي. دغه د هغه ماشومانو ژړا ده چې ټوله په شری ناروغۍ اخته دي. د دوی بدن ټوله دانو نیولې دي، مخان یې تک ژړ دي، ټوخی خوب ته نه پرېږدي، د بدن ټوله انرژي یې له لاسه ورکړې ده، کله سترګې پټې کړي او کله یې هم رڼې کړي. هغه میندې چې دغه ماشومان یې ولایتي روغتون ته راوړي وایي چې ماشومان یې لومړی توبه ونیول او بیا ورباندې دانې راوختلې. وروسته له دانو راختلو څخه د ډوډۍ له خوړلو هم ولوېده. دوی وایي چې بیا وروسته پوه سو چې ماشومان یې په خطرناکه ناروغۍ اخته سوي دي او ولایتي روغتون ته یې راوستل. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ راغلي خو دغه مخ شیرې نیولې او د شیر څه په خاص ول اوس تبې نه شکېږي او د دغه دانې راپورته سوي دي نه جوړې ده. د دې موږ د دې دواخانې اوس شپږمه ده چې موږ تللي یو مرته اوس دای ورته دغه غټ شیر نیولې د دانې راپورته اوس نه تبه شکېږي نه خوراکي ته بیا کېدلې راولو بلارې سر بدغه بنو خبر ته تما شپه دې زګرو او سرته دې مرا اوس هغه بلو شیر نه نیولې دلته سمرا ډاکټر ته شیر نیولې
ته بیا کېدې ته بیا کېدې ورې دانې راوخه ته برنه د ډوډۍ او د خوراک اول بدل
که هم دغه ناروغي مخنیوي لومړی ډیر اسانه وي او یوازې په واکسین سره کیږي او هغه هم په وړیا ډول، خو دغه میندې وایي چې د شری ناروغي واکسین یې په سترګو هم نه دی لیدلې او نه هم پرې خبرې وي چې چیرې ورکول کیږي. دوی وایي کورنۍ یې له ښاره څخه لیرې په غرونو کې دي او روغتون ته یې لاسرسی ډیره ګرانه خبره ده. خو اوس دولت خواست کوي چې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره دې سیمو ته د واکسین ټیمونه واستوي څو نور ماشومان په دغه ناروغۍ اخته نه سي.
هغوی ته ورکړي دا کوچنی اوس کال پردي دي نه یې راغلي نه یې ورکړي دي مرتون کې دوا دغه ورکړي چې ښه څه بره نه راځي خو غورو خواران ته غورو ته نه دا خواران څه پېژني غورو ته څنګه راوخېږي او ولاخه واکسین راغلی وی خوارمان به نه ولې خو مالدار دي دا خواران خو یې بلې ته ورځي چې چې د دونه په توی خلاص کې نور لا وایي.
په ورته وخت کې بیا په دغه ولایت کې د واکسین د ځایي ادارې مسؤلین هم دا مني، خو لامل یې دغلته روانه جګړه یادوي. په دغه ولایت کې بیا د واکسین مسؤول ګران دا نه مني چې ګڼې دغه ناروغي د 80% زیاته سوې وي. ښاغلی ګران ازادي راډیو ته داسې وویل:
ستاسو پوښتنه پر ځای ده، په دې خاطر چې درې میاشتې کېږي زموږ ټول ولایت صحي مراکز بند وه، نو موږ ونه سوای کولی چې مثال خپلو صحي مراکزو ته واکسین سپلای انتقال کړو. او کومه خبره چې ولایتي مسؤولینو کړې ده چې 80% ده، دا خو امکان نه لري چې 80% د شری ناروغۍ په دغه کې
د اورزګان د غذایی روغتیایي مسولین وایي دغلته نه یوازې د شیری ناروغي زیاته سوې بلکې د پولیو د پیښو رامنځته کولو ویره هم سته. د دې په خبره چې روانې جګړې ماشومانو ته د واکسین مخه نیولې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوستانو، په خوست کې بیا د مرغانو د والګي د ناروغۍ د خپرېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي چې دا ناروغي تر اوسه پورې یوازې په وحشي الوتونکو په ځانګړي ډول کارغانو کې ده. کورنیو چرګانو او فارمونو او همدارنګه انسانانو ته یې سرایت نه دی کړی. دوی له خلکو غوښتي چې د کور او فارمونو چرګان له یوې سیمې بلې ته انتقال نه کړي او تر یوې مودې باید خوست ته د چرګانو وړل راوړل هم ودرول شي. هغوی له کورنیو دا هم غوښتي چې مړه شوي چرګان او مرغان دې په خاورو کې پټ کړي او ماشومان دې هغوی ته نږدې نه پرېږدي او نه دې خپل لاس ورسره وهي. په دې اړه زموږ په راروانو خپرونو کې یو تفصیلي رپورټ خپریږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د یونیسف ادارې او ازادي راډیو مشترک پروګرام اوري او کور کلی هم په هغې پسې خپریږي.
ستاسو له پیغامونو.
بله، السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د مست سیمې څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. روزجان د بست سیمه د لشکرګاه مرم سیمه د 8 کیلومتره سړک دی. خان ډوکه پار دی. په دا لس 15 کاله موسسې په راځي پیسې باندې نه اخته کېږي. جوړې یعنې زما د نورو مقامات څخه دا هیله ده چې دا زموږ و سړک ته په جدي توګه پام وکړي. د ازادي راډیو د ټولو همکارانو د ښه کارکردګۍ څخه مننه. په وار وار خو د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول کارکنان د ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. دا د افغانستان دولت څخه تقاضا کوو، د خپل رئیس جمهور څخه او د حقوق بشر څخه. دغه د افغانستان بندیان په پلوچرخي کې ولې پر دې پوښتنه نه کوي؟ ټول مسلمانان ته 3 کاله 4 کاله قیدونې ورکړي دي او دوی ټول په محبس کې مریضان دي. نوره تبدیلي د ولایتو بند دي. په 3 کاله 4 کاله کې پایواز نشي ورته راتلی. دغه زموږ ږغ به ټولو مسؤولینو ته ورسوئ، حقوقو بشر ته، سرنوالانو ته. په سلام خطاب امام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا کلم فکر کړی هغه ماشومان چې په لار کوڅو کې سوال کوي او یا هم په داسې کارونو باندې بوخت دي چې دوی ته روحان او جسمان تاوان رسوي، اوس او په راتلونکي کې کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره میلمه ډاکټر وایس آریا دی. نوموړی وایي چې دوی هغو ماشومانو ته چې په لار کوڅو کې سوال کوي او یا هم په هغو کارونو بوخت دي چې دوی ورته جوړ نه دي یو څه کار کړی. په پیل کې به راته ووایي چې دوی د سوالګرو او هغو ماشومانو چې پلار کوڅو کې په بیلابیل کارونو اخته دي حالت څه ډول ویني؟
د ماشومان چې بازار ته راځي، دا یو اقتصادي یو اجتماعي مسله ده، یو مشکل ده چې فامیل ته یو ضرورت ده چې باید خپل ماشومان بازار ته راولیږي، یا کار لپاره یا سوالګری لپاره. متاسفانه ماشومان خپل حقوق نه خبر نه ده، د اجتماع یا ټولنې مشکلات نه خبر نه ده، د ټولنې خطرات نه دوی خبر نه ده چې څه شی خطر ده دوی ته او څه شی نه ده. او خامخا یو اجتماع که ځینې کسان استه چې د ماشومانه یا د ښځېنه یا د سپینګرینه یا فرصت طلب اشخاص استه چې ګوري چې چیرته فرصت ده، دغه فرصت نه سوء استفاده وکړي او دا ماشومان ډېر په بلنده خطر هغه کېده.
مثلا څه رقم خطر سره دوی مخامخ دي؟
فرض مثال دا ویلی سو چې کېدای شي چې دغه ماشومانه قاچاق لپاره سوء استفاده سي، کېدای شي چې د جنسي لحاظ نه خطر ته مواجه سي، او داسې نور ستونزې کېدای شي چې دوی باندې بعضې کارونه وکړي چې په اصطلاح دوی راولیږي سیاسي اهداف لپاره، خو دوی نه پوهېږي.
تر اوسه داسې پېښې تاسو سره ثبت شته یا تاسو لیدلی دي چې هغه ماشومانو باندې دا خبرې ستاسو وکړلې دي سوي دي؟
و مونږ سره معلومات سته یا بعضې قضایه مونږ سره پراته ده چې دغه ماشومان چې شپې ځي وتلو ته او دوده یا دا پسمانده غذا راټولوي، دوی اول خو دغه هوتل ته چیزي، بعض وخت جنسي تجاوز په خطر کې موجود سوی ده، او بل دا چې دوی چې پلار راځي بعض وخت بعض فرصت طلب کسان سته چې دوی نه استفاده کوي. مثلا دوی ځان سره به ویلی د خپل کور ته تر بیګا پورې دوی ځان سره ساتلی ده او خپل شخصي هدف لپاره، بیا بیګا دوی خوشی سوی ده دغوی نه.
کله چې دغسې قضیو سره تاسو مخامخ کیږئ، بیا څه ډول برخورد ورسره کوئ؟ آیا دولتي مسؤولو کسانو سره دا مسایل شریکوئ؟
مونږ ماشومان سره چې کار کوو، آخر پروژه چې ختمیږي خپل گزارش لیکو، بیا هغه گزارش کې ټول مشکلات چې مونږ سره نوڅې وي ده یا مونږ سره یادښت وي ده، هغه خپل دونر ته او خپل تخنیکی وزارتو، مثلا کار امور اجتماعي ده، صحت عامه ده، یا بل وزارتو امور زنان ده چې مونږ سره کار کوي، هغه ته خپل گزارش را لېګو، یا بعض وخت بعض مجلسونه چې به یې هغه سره شریکو.
بله، دغه گزارشونه به تاسو تعقیبوي کنه، آیا هغه دغه موضوع ته رسیدي کې هم څه پرېږدي؟
خب کته سی وای چې مونږ خپل اقدام کوو، خپل توان بس بعد.
مثلا څه رقم اقدام؟
مثلا د اقدام مونږ کوو چې دغه ماشومان والدین سره ګورو، مونږ هغه سره خبرې کوو چې د خپل ماشومان په اصطلاح د شاخه کارونو کې هغه نسی په اصطلاح
پرې نه دی، مثلا چې د شپې تر ناوخته بیرون وګرځي،
یا کځي خپل والدین سره بلارسي، یا ګروپ له حاضرارسي، او بل مونږ اجتماعي کارمندان لرو چې روز له طرف نه رالي ګو هغه ساعت چې ډېر دوی ته خطر ده چې کڅوک پیدا شي ځغو نه حمایت ونيسي.
د سماره چې ډیرای کسان بي وزلي دي، یعنی کدي شو چې څوک لا واس نه خپل ماشوم بیرون نه پېږدي، به هم کورنۍ ته څه کول پکار دي چې واړه بچي له دغه سپي خو سره لکه تاسو یاد کړی مخنسي؟
که داسې وسی چې کورنۍ حد حقل کوشش وکړي چې ماشومان راونه لګي بازار ته کار لپاره،
یعنی دوی خپل په ځان باندې فشار راولي،
ځان لپاره فشار راولي، کلیګیم کار لپاره خود داسې کارونه کې باید دوی توظیف سي چې مسونه کارونه به، مثلا د روزه طرف نه په اصطلاح دوی ته مسون ده، فزیکی لحاظ، د جسمی لحاظ او د اجتماعي لحاظ دوی ته خطر نه ده. کولی سي چې مثلا دا والله دکانداری به وکي، یا گروپ په تیم کار وکي، داسې کارونه سته چې په اصطلاح خطر لږ تیټوي.
او بل دا چې خپل بچي وخت نا وخت وڅاري چې چیرې د چا سره دي، په دې اکله څه وایي تاسو؟
خامخا باید چې دوی پوسی چې اجتماع کې یا ټولنه کې ځینې ستونزې سته، باید هغوی نه خبر سي او خپل ماشومان ته ووایي چې مزو یا مالورې ته چې زی بازار ته ځان ته توجه وکړه چې دغه څه مشکلات سته چې که تا څه څه مشکل پیسو لطفا ما سره شریکه چې هغه باندې رسیدګي وسي که څوک درته څه وویل یا ناجایزه خبره وکړل یا تا ته وویل چې ما سره لاړ سه دغه څه خبرې ما سره شریکه کې خو په ټول داسې یو آګاهي ضروره ده والدین لپاره خامخا څرنګه چې تاسو ویل چې دویم د اوس نه لیږي خپل ماشومان یا کوچنیان خو دویم ضرورت لري مطلب پدې کې د کلیګیم باید یو تقسیم اوقات مسؤل تقسیم اوقات ولري لاقل د مشکلات یا خطرات چې اجتماع چسته هغه به تیتکو
دغه وضعیت کم دسی دوام وکا وړه ماشومان د شپې تر نو وخت په سرک سوال غوړي یا هم داتې ځینی وړه شین خرڅی لکه قلم کتابچه ودا شین دا وضعیت کم دسی دوام وکا دا څومره بل اخر د ماشومان آینده ته خطرناک کیدلی شي
دا یوازې هغه خپل ماشوم ته نه بلکه ټول افغانستان ته ټول اجتماع ته خطر زاده تاسو قیاس وکئ که یو ماشوم د سهار نه تر بیګا پورې دغه سرک په غاړه کې یا یو غټ مارکیټ کې کار وکړي څوک سره مواجه کیږي دا هغه کسان سره مواجه کیږي چې استفادهګر ده بې سواد ده په اصطلاح متجاوز ده خپل اهداف لپاره کوشش کوي چې دغه ماشومان استفاده وکړي چې هغوی دغه ماشومان چې ده هغوی ضرورت ده کولی سي چې د خپل هدف دوی باندې تطبیق کړي اده له هغه دوی ګرځي چې دغه ماشومان تعقیبوي چې چیرته فرصت به وي هغوی سره خبرې کوي خو په آینده کې ډیر خطرزاده دغه ماشومان لپاره او اجتماع لپاره ډیر خطرزاده
تاسو تر اوسه ماشومان لپاره کار کړی لدی وروسته څه پلان لرئ چې خپل کار به څومره پر مخ یوسئ تر څو دغه ماشومان له دغسې حالت نه وژغورل سي
هرچند چې همون نهاد ډیر کوچنی ده د ټول افغانستان کې فعالیت نه لري یوازې کابل کې ننګرهار کې یو څو ولایت شمال کې فعالیت لري خو موږ خپل کوشش کوو چې دوه درې برنامه لرو ماشومان لپاره یو خواږهی برنامه والدین لپاره لرو چې سر رقم خپل ماشومان حفاظت وکړي اجتماع کې او که کار کې لیږي یا په اصطلاح اجتماع کې سر رقم دوی حفاظت وکړي بل دوستانه محلونه لرو ماشومان لپاره اجتماع کې ډیر ځایو کېسته مثلا د آی ډی پی کمپو کې یا به ځای داخلي کمپو کېسته مراکز چې ماشومان التراتولیږي بازیم کوي د صحت په باره کې مغوی سره خبرې کوو د تعلیم تربیه په باره کې خبرې کوو او د ټولنې مشکلات یا خطرات باندې موږ خبرې کوو چې سر رقم ځان حفاظت وکي او بل ماشومان حفاظت وکي
کورنۍ یو تدې تاسو مشورات صدا چې دوی څه وکي
کورنۍ باید خپل ماشومان باندې توجه وکي باید کوشش وکي چې ډیر نه وخت د کور نه غوی روانځي یا کار کې ملګری باید روزانه د ماشومان په تعقیب سي غوی نه پښتني وکي د سهار نه کپوره ته سم مصرفیت د لودر چا سره مواجه سوی اجتماع کې سوق درته خوول سوق درته بد ویل د پیسې چې تا سره غلې د کوم نه لحاظ راغلې د سوق درته در کې باز وخت کې د سچ دوی غټ پیسې سره راسي کور کې یا باز زن شیان ور سری یا موبایل یا بل شی ور سری باید د جدي تعقیب سي چې سوق
خو نه خسته او
په اصطلاح سوء استفاده دوی نه سي
بل یعنی دسم کې د لیسي چې ځینې کسان مشمونه د ډیر شیان ور کوي چې تر څو خپل اهداف مخکې پیو
مونږ شاید یو
در
قبیه سوی ده و در سوی ده مثلا دا ماشومان چه سوال کهی باز موترو رازی دوی تا هر روز دو روز دری روز پیسی در که یا اغوی تاویی چه رازم آسره لار سه تاسته کالی اخلام تاسته موبایل اخلام دقیقه سه پیخ سوی ده
پدی لیتی طول ماشومان در دول پیخ سخه و ساتل سی تاش ندیر منان خیر سی
تاسته منان
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې
چې دا بدبخت ژوند تیر کړی په تاریخ کې بچانه یې تیر کړی چې سي درته کوم بيخي په دې دنیا څخه تور سيزړه
دی وی مېرمنې خبرې مو واورېدلې چې له فقر او غربت څخه یې شکایت کاوه ستاسو په نظر هغو کسانو ته چې اقتصادي حالت یې یو څه خدای څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاسنیوي وکړي نن په همدې حق لغږیږو په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیران دي ورپسې له خلکو پوښتو چې دوی خپلې هغه جامې چې نه یې اغوندي څه کوي او له داسې ځوان سره مرکه لرو چې د خلکو اغوستل شوي کالي ټولوی بیا یې په بیوزلو کورنیو ویشي. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي. ملتیا مو وکړي.
قدر من دوستانو، لډیرو په زمانو څخه د افغانستان د خلکو ترمنځ یو دود چې ډیری کسان استایي هغه له بیوزلو سره مرسته ده. دا مرسته خلک په بیلابیلو ډولونو ترسره کوي. موږ د کابل په کمپنۍ سیمه کې داسې ځای ته ورغلو چې په یوه کوڅه کې 50 کورنۍ اوسېدلې. په دې 50 کورونو کې 15 دومره بیوزلې وو چې ځینې خوراک، څوک پوښاک او یو شمېر یې د ناروغو اولادونو درملو ته ایران وو چې څه ډول یې برابر کړي. د یوه کور نارینه په انتحاري حمله کې مړ شوی وو. درې لورګانې، لیونۍ زوی او ځوانه مېرمن ورنه پاتې وه. دوی دومره په غربت کې د ژمي یخې شپې ورځې تېروي چې له خوراک پوښاک سره لیونۍ زوی ته د اعصابو درمل هم نشي اخیستلی. د دې کونډې مېرمنې تمه له شتمنو خلکو او دولتي مسؤولو کسانو څخه دا وه چې دومره مرسته ورسره وکړي چې بچي فقر او نیستي ورنه ونخلي. هغې په مړاو معصومو سترګو، وچو شونډو او ژړېدلي غږ وویل:
مجبور است من خاطر من بیبداری خیلی سخت از مشکل است مادر من نیکو مک کنن
مجبوره ایم کنتوب دیر سخت ده، مشکل ده. کوم کسان چې لمک سره مرسته کوي له خدای غواړم چې آخرت یې ښه کړي او په دې دنیا هم دومره شته ورکړي چې ضایع نشي کړی. که چیرې لمک سره مرسته ونه شي واړه بچی مې د ژمي په یخنۍ کې مري. دوی ګرم کالی نه لري. تو دا د وینې کوټه ډیره یخه ده، ځکه د سوخ لپاره خس نه لرو. پرون مې یوه کاسه اوړه له ګاونډیانو واخیستل، په نانوایي کې مې په قرض پاخه کړل. نن بیا حیرانه یم چې دوی ته څه برابر کړم، له کومه یې کړم. کومک ته ډیر ضرورت لرم.
این می ضرورت داره.
له کمپنۍ څخه چورې قمبر ته راغلو. دلته هم د بیوزلو کسانو په لټه کې وو. دا کار ډیر ساده وو، ځکه غریب خلک دومره ډیر شوي چې په هره سیمه کې په لسګونو کورنۍ پیدا کیږي. 38 جمیل مودی هغه د بیوزلۍ پاکله غږولی:
درې بدره ټکور ټکور په ګده کور کې وړه نه لرو. چاوي نسته، پلمېټ نسته، مثال شیرینی نسته. په خدای باور وکړه که سپیله دلته ګزاره وکړي چې وزلته موږ ګزاره کړو. کوچنیان دي که لویان دي، د یوه مخه درې بدره یو ګرسره. بوټي نسته دلته، نور شی نسته. نو بره کمه لاکه یې بار شی ګرسره په کور کې ګرسره نه لرو. یو سل، یو نیم سل د یو چا سه پور که په دغه مازیګر یو ګلاټ بوټي راودای نور کار موږ نه لرو. بس نو دا هسې ژوند دی پر موږ باندې تیریږي.
جمیله باغ زنانه ته د دې لپاره راغلې وه چې کار پیدا کړي. هغه وایي چې د نیستۍ له لاسه یې ماشوم زوی بهر ته د کار لپاره لیږلی.
د مام دغه اوه شپاړس کلن زوی مې د غریبۍ لپاره له خپل ملکه لاړه، مجبوره شه قرضدارۍ له لاسه، یعنی له ده بیا ده قرضداره شو. پاچا صاحب کېناست، کارو غریبي ودرېدله ډېره، یعنی شزه د شپې خوب نه لرم. دای مرک دا خپل نه یم، یعنی په هر کده غیاوه میاشت ما یو کال بتله. خپله می وظیفه وقت درلوده، خپله وظیفه می ودریدله، نشته کارونه نشته، بیکاری خراب کړم. د شپې یا په هر کده داسې شپې کې زه پاولای کې ګرځم، ډیر تشویش سکه.
سان خوبه پیو ډول نه پیو ډول د ژوند له ناخوالو، فقر او غربت سره مقاومت وکړي. ناروغان کله دومره صبر او زغم کولی شي چې له خوراک سره دوا هم ورته ونه رسیږي. مریم چې له شپږو کسانو سره په یو کور کې اوسیږي، د خپل معلول ورور پاک لوي کله چې پیسې دوا ته پیدا نکړي ورور یې بی حاله شي.
موږ مشکلات لرو چې خوراکو شیان هم نه لرو. د کور مصرف، د ټول مصرفونه موږ نش کولو چې پوره کړو. ماسپخین وخورو، شپې ته حیرانه پاتې کړو، شپې وخورو بیا ګیسته همداسې حیرانه پاتې کړو. یو ورور مې ده چې معیوب ده، دا چې دوا ونخوري بیا زوف کیږي.
له بېوزلو کسانو سره د لاسنیوي ډېرې لارې شته. په مایستیلا وایي که زړه وخوږېږي له ړندې سترګې څخه هم اوښکې راځي. یو کار چې ځینې کسانې کوي هغه دا دی چې له کورونو څخه کارول شوې جامې ټولوي، بیا یې په غریبو کسانو ویشي. په دې هکله وروسته غږېږو. اوس به له یو شمېر ښاریانو څخه واورو چې دوی خپل هغه کالي چې نه یې اغوندي څه یې کوي.
زمانو مریم ده د کابل استدون کې جامع اور کالیم او چه زارشی کوسه شاته جارو اخلو یا دیگ اخلو یا پلاستیک سامان اخلو.
زایم تولا د کونړ ولایت استدون کې خالی زارشی کدلویان او کد کوشنیان وی هغه په بالاخترو کې تیز استفاده کیږي د پنبه یا د مالوچ په ځای چو یا پسخونه کې پراته غیر له دغه استفاده څخه نور خاص استفاده نه کیږي.
د بیوازل لپاره د جامو راټولول مسول عبدالناصر جویا داسې څوک دی چې له 2014 کال را په دی خو د غریبو کسانو لپاره جامې داسې راټولوي چې خلکو ته د ټولنیزو رسنیو له لارې خبر ورکوي چې خپل هغه جامې چې نه یې غوندي د دوی خیمو ته وروړي. دوی د خپلو خیمو پته هم وایي. بیا ډیری کسان ان هغه جامې چې خپل کاروي وروړي او دوی بیا په بیوازلو کسانو ویشي. له عبدالناصر جویا سره مو مرکه کړي ورته غواک پښو
اته نفرو په دې فکر کې سو چې څنګه وکولې سو د خپل وطنوالو ته یاري ورسو کومک وکړو.
هغه څوک چې ډیر بیوازل
دي بیوازل سره یو لار امداو چې د بیوازلو لپاره تودې جامې د زمې لپاره راټول کو او بیواز کورنۍ ته ور
سکالم څکړی دي.
سکال ټیم زیات سو اولم سی کار شو کړی اته نفر او سیو سولوشن نفر ته ورسید. پاغه وخت کې 2000 جوړی کالی راټول کړی او وسل 2000 جوړو نه زیات کالی راټول کړی او پاغه وخت کې تقریبا 350 کورنۍ تم لباس توزیع کړل. سکال په دې برنامه کې غواړو تقریبا اول دغه تارګټ دمن 500 کورنۍ دی بیا دغه نورستو غوړو سي د 1000 کورنۍ ته ورسو.
کلستاسي نه دا کلی بیوازله کورنۍ ته ویشي د خلکو برخورد سره قام دا یغه دویم غوړی تاسره بسته وکي نور خلک سي او چلري
زوانان سپینګری مېرمنې کوچنیان دغه ټولو یاري هم کوي وکړه. مثلا د برنامه پورزو کې یو وړکای کوچنی ماشوم دغه توان دې نه درلو سي دغه یو غټ پلاستیک یوسي پلاستیک د پلار پلاس کې خو غلاس کلک نیول یعنی په دې مفهم سي زه دغه پلاستیک انتقالوم پاره کې جامې وي ورای ور خایمه تورک انده په دې مفهم د څه خلک همکاري کوي مرسته کوي. یو بډای و بډای راغله خایمه ته د خایمه د ځوانانو لپاره د ګرمي پخلی او په خپل لاس باندې نو دغه قصې دي چې پاره کې د ټولنې اکسل عمل خاک سل عمل دغه کار په مقابل کې خي.
تاسو یوازې د کابل په ولایت کې بیوازلو ته جامع توزیع کوي په ولایتو کې او که یوازې په کابل کې بیا په څه رقم په شکل
ډیری کار د منګو وس په کابل خار کې ده دغه جامع په کابل خار کې راټولو په کابل خار کې به توزیع کوي ځکه اغه بي ځای سي خلک کابل ته راځي. بیا موږ سروي لرو او دغه کورنۍ د عمومي سروي له طریقه انتخاب او سکل په دغه سروي کې یو اندازه تغیرات موږ راوستلې. ملي پولیسو اغه افسران چې شهیدان سوي دغه کورنۍ پاتې اغه بدون شک سه بيوازل دي ځکه اغه د کورنۍ رئیس او اغه مغه پولیسو مغه افسر او د وطن لپاره سر ورک نو یو اندازه دغه پولیسو کورنۍ سره مرسته کوي. یو اندازه اغه خلک سه موږ ته زموږ خار پکې نو یو اندازه دوه کورنۍ سره مرسته کوي. یو اندازه هغه معلولین او مایوبین دي چې هغه د کار کولو توان نه لري او ډیره کورنۍ په ډیر بد حالت کې نو دغه کلیم دا کورنۍ ته توزیع کوو سره هغه زموږ خپل سروي
د اسلام په دین کې هم راغلي چې له بیوازلو کسانو سره مرسته وکړي. په دې اکله له دینی اړخه د پانتون استاد داوود نظم وایي
رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپل رب څخه حکایت کوي چې حقت محبتي للمتحابين فيه وحقت محبتي للمتباذلين فيه وحقت محبتي للمتزاورين فيه والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. په دې حدیث مبارک کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپل رب څخه حکایت کوي چې خالق تعالی فرمایي چې زما محبت ثابت شوی ده هغه لره چې هغه د الله د رضا لپاره یو بل سره محبت کوي د الله د رضا لپاره یو په بل باندې مصرف کوي یو بل سره مرسته کوي او کومک کوي. دغه محبوب بندگان به په ورځ د قیامت په منبرونو د نور باندې وي او هغه به د عرش تر سیوري لاندې وي کوم چې په هغه ورځ به بل هیڅ حمایت او سیوری نه وي غیر د الله جل جلاله له حمایت څخه. نو په دې حدیث مبارک کې څرګندېږي چې هغه چې د الله د رضا لپاره یو بل سره مرسته کوي د هغه څومره لوړ مقام ده د الله جل جلاله په وړاندې.
درنو دوستانو لکه څنګه چې په خبرونه کې روښانه شوه، له بیوزلو کسانو سره مرسته که په هر اندازه وي د هغوی لپاره ډیره ګټوره تمامیږي، نو ځکه په کار ده چې له توان سره برابر کومک ورسره وشي. تر بیا په هر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
चितरा कणे दे जाना जाना जानन बदरना वाड़वा चितरा कणे दे जाना जाना जानन बदरना वाड़ो दर चितरा कणे दे दरमान दरमान बदरना वाड़मा दर चितरा कणे दे दरमान दरमान बदरना वाड़मा चिदिराकले दे जाना जाना जानान बदरना वाड़ो ಕಳೆಜಡೋರೆ ಜಾನ ನಡೀರ್ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಮಾದರ್ ಕಳೆಜಡೋರೆ ಜಾನ ನಡೀರ್ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಏಕ ದಿಸಾಯಕ ನೋ ತವಾನ್ ತವಾನ್ ನವಾನ್ ಬದರ್ನ ವಾಡವಾ ಚಿದಿರ ಕಳೆ ದೇ ಜಾನ ಜಾನಾ.